مثلث.
د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 14مه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه وکړي. د دې هیئت څو ساعتونه نه و تیر شوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځایه د پاکستان جنگي او ډرون الوتکو بمباری وکړي. په دې بمباری کې تر 500 ډیر کسان وشل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړي. ټي ټي پی بیا وای چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباری کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخص ته په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبان هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمباری د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد خبرداری ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمېر نورو جګپوریو طالبانو او افغان سیاستوالو هم دا برید په کلکو ټکیو غندلی دی. بل لور ته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نه شو. له طالبانو سره یې لیدنې کتنې تر بمباری یوه ورځ وروسته هم روانې وې. دا په دې معنی چې د دواړو لوریو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د ځواب لټه کوم. د سکایپ له لارې شنکی کړوخیل را سره د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې ګلایاس د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. تاسو دواړه ښه راغلی. اغلی کړوخیل څه فکر کوئ چې د پولانډو ستاسو نظر واخلم؟ یو خواته پاکستان حیات هسته بی کابل تا چه لطالبان سر روابط شکی او پا ورطا وقتی سو ساعت و روز تا بمباری کوی ساسو لنظر داد چه مانه؟
معلوم دار یو عجیب وضعیتو چه لیو طرف نگواری چه اریکی پیاوری که پا مسائلو بانده دیپلوماسی لاری خبری اتری وکی خپل استازه لیگی اگم استازه چه بخوا وکافی تجربه و شناخت او روابط لری پا افغانستان که او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیری کوي او وژنې کوي. دا د لمر فیس تعریف نه لري، ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیری کوي په دې معنا چې وضعیت درې ترنګړی دی او چې فقط په همدغه نظامي حملو باندې باور مند دی. خو له بل طرف ته په عین وخت په د دې استازی او له سره له پلاوي راځي په افغانستان کې خبرې کوي. زه د دې ډیپلوماسي د دې روابطو د ښه کولو په تعریف معنا باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت خوی او په حریم باندې تیری کوي ویس نو درناوی نه لري دی مملکت خاورته او یا تمامیت ارزیته یا ازادي او خپلواکۍ ته، او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او یو حاکمیت دی چې د دوی د خوکه حاکمیت هم ګرځي دی. خو بیا راځي خواري چې خبر راتر لاسی نو زه دې ته ما کوم تعریف په بنملي اړیکو په دې باندې کې ورته فائدہ نه کړو.
مننه ګلیاس. د پاکستان خبرګون ریاکشن ډیر روسته څرګند شو.
ډیر
زهرا بلوچ خبري وکړه. نور تازه څه دي؟
تازه د کی ک وګورو د دسمبر په څل رښتا باندې دا بریچې برمل ورسواله کی او دا غي دستو زيني سرچینو بیا مشال اړیته دا ویډیو چیرې اغه دا خبره تایید کړي و چې پاکستانی الوتکو دا کړي دي. خو پاکستان رسمن د پاکستان فوج د درې ورځو د وقفې وروسته لکه کوم ګور درې ورځې پاستا د یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ او هغه د دسمبر په شپږ وشتمه باندې د پنځمبي ورځ به داسې چې هغه باندې هغه اونی زخ په هغه کوي غونډه کوي او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونه کړله. د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریچ دی د پاکستان د خفیه معلوماتو پر اساس کړی دی او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خود مختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا هم ویلي چې یاره دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کوم خطرونه دي د افغانستان نه اولته چې کوم د دوی په وینا باندې ناقانونه ګرځول شوي ډله چې دا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دوی چې دی هلته پټن ځایونه لري که څه هم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړې چې دلته د دوی خاوره څوک نه استعمالوي د بل ګاونډي هیواد په هغه باندې، خو اسلام آباد په وار وار باندې د کابل سره دا خبره هغه کړې ده چې په دې ځایونو کې وسله واچې دي د طالبانو دا موجود دي.
نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې له مشال رادیو سره سنی دي ویلي
دي کې
نوې خواته دوی هیئت هسته وي هلته چې خبرې وکړي روغه جوړ وکړي او بل لور ته بیا دوی الوتکې
د پاکستان دغه تاسو وګورئ هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کښکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډېره لوی هغه وا چې پته تاسو خیال کړی چې کله ایران پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړیو د جیش العدل او کته سره یا چې موږ یو خبرونه کړیو، نو دې هغه معنی د افغانستان ته هغه معنی کوم وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا نه داسې قسمه بالکل مخترا نقلی
ځکه دوی په خپلو منځونو کې خبرې
تیر روان دي. په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمنځ د مذاکراتو خبرې زیاتې دي، هغه په دې معنی هیڅ هغه نه کوي. او د چې کوم مین سټریم کم یا کوم وګورو قومي دایرې چې کوم میډیا ده په پاکستان کې، نو هغه زیاتره په دې معنی توجه ورکړې ده چې په قبایلي ضلعو کې اوس کوم د پکتیکا ذکر کوو کنه شیبر صاحب، نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسو وګورئ هغه د پاکستان دوه صوبو سره ملاوي، یو بلوچستان او خیبر پختونخوا. په بلوچستان کې ژوب سره هغه لري پوله لري او په دغه کې جنوبي او شمالي وزیرستان سره لري، او دوی پاکستان فوج دی ل تیرو سو ورځو راځي بلکې د دسمبر دی اخري اونۍ کې دلته فوزی عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړی دي. او هغه د بریدم دغه وروسته شوی دی چې د دسمبر په 28 باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې 14 فوجیان وژل شو د پاکستان، او دغه په خبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته ویل شو خلکو ته چې تاسو د دې ځنه کډې بار کړئ او موږ دلته هدفي عملیات کوو. نو التم دا غینه پسته دا پروسه چې دا روانه ده، او د پاکستان فوج پر د هغه پر ورځ باندې هم د دسمبر په 14 باندې هم دا یو په یو بیان کې جو ویډیو چې موږ 14 وسله وال چې دي دا غي د وجلو ادعا کړی ده.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان پوز ویل دي چې شپارس پوز یې وژل شي ولې غوړسته د عملیات کړی دي، تاریخ طالبان پاکستان بیا ویل دي چې څلور دیش پوځیان یې وژلي دي، کنه دا سیداوي
کې هغه دکه دا روټ دی کنه
دغه اغلی کړو خیل. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوځي حل لاره ممکنه ده، تاسو څه نظر لري؟ آیا دغه شخړې چې په دې سیمه کې دي دا پوځي حل لاره لري؟
زه باید وایم چې همدغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړی او د څه لپاره ایجاد شوی؟ ګوري څه فکر کوم دا هم د پاکستان په خوښه باندې د پاکستاني اهدافو لپاره جوړ شوی، او خصوصا څنګه طالبانو سره همکاري وکړي او دا جنگ په داخل د افغانستان کې مخته بوزي. نو دا 15 نفر یا 16 نفر که چیرې د دوی کوم رهبري راغلي په افغانستان په خاوره کې پټ شوي، دا په دې معنا نه چې دوی ټول هغه جنګیالي راغلي په داخل د افغانستان کې. زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلی ډېر شرمنده ده، وضعیت په درې ترینګړی ده په داخل د پاکستان کې، دې لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د عام افکارو د بدلول لپاره او ځان ډېر قوي ښودل او چې ګویا خو موږ خو هلې ځلې کوو د دوی ګنام نه شنو دا رقم عملیات کوي. دا باید مطمئنه اوسېږو چې ټي ټي پي جنګیالي د پاکستان د کنټرول ساحې کې هغه ساحه چې دوی کنټرول لاندې دی او دا د یو هدف لپاره جوړ شوي که پرون یې طالبانو د پیاوړتیا او د حمایت لپاره و، کېدی شي په داخل هغه ساحې چې دوی کنټرول لاندې دي که هغه بلوچستان دی که هغه پښتونخوا ده محکومه پښتونخوا، دوی به هلته خپل هدف یې وژنه او ځینې برنامې لپاره به دوی ساتلي او دوی به یې حتما کاروي. که نن سبا مثلا کسان وژل کېږي هلته پښتون سرباز یا افسر وژل
کېږي د پاکستان هغه چې دی هغه لږ شانې اوس سره هغه د خو طالبانو او د بدو طالبانو چې کوم هغه توپیر و دا پخوانه په پاکستان کې دننه هم په دې باندې ډېر زیات انتقادونه کېدل په هغه باندې چې د خو طالبانو د خو وسله والو د بدو وسله والو، خو اوس ما په خیر ښکاري داسې چې هغه کې اوس لږ شانې توپیر راغلی دی.
ګوري دا شه باید په پاکستان استبلشمنت باید په یاد ساتلی وای هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي جنګ اهدافو ته د دغو نیابتي ډلو له لارې ورسېږي، هغه کېدای شي بیا خپل خپل دوی ته داسې انګیزې او باورونه پیدا شي چې بیا به د دوی د جی ایچ کیو هیډ کوارټر په امر به بیا نه چلیږي. ځینې خواهشات به دوی کې مسکم راپورته کېږي، افکار به یې دوی بدلیږي، نو دوی لپاره به دا د سر جوړیږي. همداسې د افغانستان په حریم باندې دوی تیری کوي، دا په دې معنا نه چې دغه ټول جنګیالي چې دوی تربیه کړي او ذهنیت یې ورکړي هغه ټول په افغانستان کې دي او له دې جنه بځي هلته مشکلات جوړوي. دخل مالته میشتي، مالته بریښې لري، مالته روابط لري، مالته پیاوړي کړي، مالته هغه انګیزه د جنګ ورته ورکړې ده. نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولولو په لټه کې ده، د یو بل نیابتي ډلې یا د کنټرول دپاره به مثلا دوی بیا باید څه روزنه کوي او په ګویا چې دوی اصلي پذیره دي او په دوی باندې حمله کېږي، مګر همدا نه د دوی د کنټرول لاندې وتلی دي او نه دومره لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجبور کې د دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوی ده. یو بهانه ده چې کله بمبار وکړ، کله شکایت وکړ، ټوله پړه په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر خرمانې، بلکې دوی غلط سیاست و چې دا نیابتي ډلې جوړ شوي او دا نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې هم لري.
بدن دی اغلی کړخیل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو ته هم دا پیغام ورکوو چې ټټ مې مه بوله، غورځنګ را باندې مه کړه. زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هیڅ توره نه ده چې تاسو ماشومان شهیدان کړو، تا ښځې او سپینګیري شهیدان کړو او کورونه دې پیړنګ کړو. دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دې په وزیرستان کې کورونه ورړنګ کړو، تا پسې را واخیستل، تا یې مینه ورته با کړه. اوس دلته شپه تېری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین سته، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړوخیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل د ولسوالۍ د بمباری په ارتباط څرنګه وو؟
یو خو ماته دا جالبه وه چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا په ورته وایي، ځکه چې هغه هم افغان دي، هغوی که په محکومه خبره کې اوسېږي د هغوی قوم په افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل په شک باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل قاچا یا وارم اخلي، پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښی چې دی توان ولري چې دوی مثلا خپل قاچ واخلي. کوم هوایی ډز کوي او کوم ځای باندې کوي، شاید دا یو په تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی. هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نشي رسولی.
دلته بل سوال ده، مثلا فکر ده کوي دلته خدا کډوال چې ورته وایي دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپل ټي ټي پی ډیره فعال ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړی دی په یو ډول باندې. د دوی هغه ویان خراساني هغه ویلی و چې دلته شزی او ماشومان وشل شوی دی او دا اعلامیه سخته غوندې وه. فکر نه کوي چې هغوی به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کړي؟
حتما زیاته، اما خو مشکل دا ده چې بیرته به ای کاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، د هغه ساحه کې دوی عملیات کړي، بیرته د پښتون په خاوره، د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیرته پښتون او بلوچ په تارګت کېږي. نو ولو چې دوی غواړي چې دا د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کېږي، عملیات عکس العمل خو باید چیزی باید وشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی. دا 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 لوبه خو به جریان لري، کله به هغوی مخته ځي، کله به دوی مخته ځي، اما په آخر کې بېګنا انسانان او خاصا افغانان او پښتانه وژل کېږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې؟ مثلا د صادق خان چې په کابل کې وو، څورسي د حتی په ایکس کې هم اشاره دې بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره، یو څنګه کړو خل صاحب ډېر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډېر مفصل خبره یې هغه کړله. تاسو هم چې په تاسو د پروګرام په پیل کې هم ویلي چې صادق خان هلته موجود و او پاکستان دا بمباری وکړل، خو هغې باوجود چې دی هغه سفر لغوه نه شو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبرو اترو د لارې. زما په نظر باندې دا تر بیانونو پورې به محدودي، لکه سدسې عملی اقدام یا هغه به د خلکو هغه یو ځینې سیاستوالان هم د عوام د ولس د هغه تکتو معنی د کنزمشن یا هغه ته دا غوی هغه پورا کول لپاره یو بیان ورکی. نو تر سو پورې دغه خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو نو هغه خپلو کې دومره ښکېل دي دومره دغه دي چې دی موضوعاتو ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره هغه نه ورکوي. نو د هغې د وجې نه که موږ وګورو دا یو نظر راځي. بله خبره د صادق خان تاسو خبره وو چې هغې ان تر دې اشاره هم ونه کړله. مقصد یې همدا و چې بیان پاکستان د درې ورځې پسته د یو خبرې تصدیق کوي. نو دینه تاسو اندازه ولګوي چې هغه ته به څه ویل شوي چې تاسو به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نه کوي. نو ځینې هغه چې دا د سفارتي د دروازو شاته هم خبرې اترې چې کوم دي هغه روانې وي. نو هغه کې بیا دا ویل کیږي هغه دواړو حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسو به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوئ. نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغوی اوسه پورې داسې بیان ور نه کړلو، نه صادق خان ور کړلو، نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څانګه ده هنه کې برید د پاکستان فوج کړی دی هغوی انتر هغه پورې یو بیان هم جاری نه کړو رسمي چې موږ کم کم دید خدا یادی چې دید منصوب چې څلور ځایونه موږ بمبار کړي دي خو باغه په اړه باندې هیڅ تفصیلات نشته. نو فوج هم لدینه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوی دی افغانستان سره او بلدارې چې د روابط خکولو لپاره هم دی نه غواړي چې دا نور دا مسله چې ده
د روابطو موضوع ډیره مهمه ده. اغلی کړوخیل په جمهوری نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه، کوم فکر کړی په هغه وخت کې به هم پاکستانی سیاستوالو همدا خبره کوله چې روابط خوړو روابط خوړو، لیکن چې وروستۍ ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کاوه چې کله طالبان راشي نو کېدی شي چې له پاکستان سره روابط بهتره شي، لیکن وروسته چې تیری شي د دوو ملتونو ترمنځ فاصلې نور هم پسې زیاتېږي وروسته تر بلې. ولې باید داسې وشي؟
اول خو غواړم ووایم تاسو په بل سوال چې د ښاغلي ایازګل څخه وکړه، ګوري که صادق خان بیانې ورکړي یا سیاسي حزب یا لیډران نه ورکړي ځکه چې هدا اجازه نه لري. په افغانستان کې یو نمایشي ډیموکراسي ده، حزب ظاهرا په خپل منځو کې سره جنګیږي، ما په آخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي، کله تبعید دوي، کله په دار باندې زړي او کله په زندان کې اچوي. هغوی د دې اختیار نه لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریز غوره کړي، یا تایید یا رد یا تعقیب. نو مالمدار هر مسئله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي. زه مطمئنم که چېرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي وي په پاکستان کې دا وضعیت به دا رقم نه و، ځکه چې هر ملکي حکومت غواړي چې کامیاب واوسیږي، خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کړي، مثلا اقتصادي اړیکې، تجارتي اړیکې، فرهنګي اړیکې، پس یو تعاون موجود وي، ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافق حکومتداري ولري او مشکلات
یعنی تاسو مطلب دا ده چې پوځیان واکمن دي ځکه د دوو ملتونو ترمنځ روابط ورځ په ورځ پسې خرابېږي؟
کاملا. که یو فوجي خو په چه شي باندې پیږي؟ هغه خو مغه د جنګ او د بمبار او د توپک په خلا د ډیپلوماسي مرتبه ای، ځکه چې دوی دغه د منطقوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسیان خو همدغه فوج کې داخله ده. صادق خان که هیڅ نو بیان نداره که شاید او تختار یا متوقع کول شو یا ځان هغه پیږي باید په اساس څومره د پاکستان نبز د آرمی پیگی سی اوگوی که دا بمبار کلی حتی دا احترامی و نکر چه مثلا راشی دا کس را گلی دا رابط جوری رابط بهتره که همکاری غور رمانسته کی، اما دوی دا کار وکر. نو دیدی مالی بیگی چه دی ملکی حکومت او دی فوج تر مندشا دا همخرگی موجوده نگی زکه، او یو کچیر بیا دا همغاگی موجوده وی او دی پا دستوری هم دا کار کرده وی چه زبا ما دست یا حکومت اغا تا نردوائشی و اون بخبال زور مرتخوی و او تا خبال خبری مثلا وکا و دا خبر با هم دا رقم مختوزی. نو پا دوانا صورت که زب فکر کوما چه د ملکی حکومتونو یا توهین کنه یا افغانستان حکومت خواهی اصلا پا حکومتونو که حساب نده که و طالبان با پدی باندی پوسی. هغه چا ته څه غوږ نیږو د هغه چا په خوله باندې چې جهاد په افغانستان کې مختبوط په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړه شوله، نن هغه موقف یا هغه حیثیت را اخیستل شوی چې مثلا جوابي حمله ورته ورکړي یا بالمثله حمله پیسہ اقدام کی
نو معلوم او بشه تاسو دا خبره وکړه چې همشکی ممکن دی پاکستان دی پوزو د سیاستوالو ترمنس نه وی کنه
ګوره یا کنه به وی چې ځکه چې پیسې ملکی استان زرازی دی خبرو دی اثر د پاره یا رابط کول د پاره که بهر ساعت باندې هر بخش کې دی نو پس پنج وخت کې دوی دا څنګه دا یو د مملکت په حریم باندې تیرای کړي او بیا د ګناه انسانان کز یو ماشومان
او څو ساعت وروسته
او دا کس بیا هم خبر ته دوام ورکوي نو ان کدا هم غږی نه وي خو د خپل د پاکستان ملکی حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او غوته استوا ارزښت قایل نه ده او بیا که چیرې هغه سره خبرې پیسې هم غږی درلودله او دا حیات مرالیګه او بیا دا کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزنمدیم او په څنګه بیا راځم تاسو سره او ته مجبور یم چې ما سره خبرې اترې تم جواب ورکې یعنی یو طرف د طالبان د حاکمیت توهین وشو او که بل طرف همغږي نه شوي د پاکستان خپله د ملکي حکومت توهین شوی دی
مننه ګلایس تاسو په مشال رادیو کې له دې پیښې وروسته له ځینو سیاسیونو سره خبرې کړې دي هغوی څه وایي په پاکستان کې دننه چې دا حیات او دا بمباری یعنی څه ازادي راډیو له سمی یوسفزي سره خبرې کړې وي هغه ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سمه خبره نه ده مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوی کابل ته استوي او له شابیا الوتکه ورسته یو بمبارد کوي تاسو
چا سره شنن کې وو شنن کو سره په بیمانی د دسمبر په 23مه چې کله دا پیښه وشوه د دسمبر په 25مه باندې هم بیلابیل شنن کو سره هغه په دې نظر مو چې دا به اړیکی افغانستان سره لا نور خراب کی چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکی ترنګلی وي کومنګ بو قتل تورخم لار څونه مودي پوری بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزی چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلی تر دسمبر دی اخري اونې پوری نو دا ډیر د دې تر شا ډیر محرکات دي او هغه شنن کې په دې نظر دي چې دا و برستر بل یغه کیږي خرابيږي دا به سمې په لور نزي قسم پاکستان څنګه کلوفل صاحب خبره ته اشاره وکړه په پاکستان کې یو حکومت هم ک منګو ګورو زه دا د وسره نشم مې خوشنن کې دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي کوي هغه منګ بم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه باندې دي نو هغه حکومت روان خو چې کله فوج سره وران شو حکومت یې نسکور شو اوس موجوده حکومت چې کوم راغلی دی نو دا هم مصدق چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه دا خبره کوي نو چې څو پوری د فوج ملاتړی نوی نو هغه حکومت چې دی اغه نزی او نه اغرن فیصله کوي په خوا په پاکستان کې داسې شي وی دي چې په چې اوس ایکس نومي کې په خوا ټوئیټر نومي دلا نو ته فوج بیان با په ټوئیټر باندې د خارجه پالیسۍ بیانونه جاری کوي هانه کې د فوج کار دا نه دي کله خو صاحب څنګه او ویل چې د فوج کار د پوری سنبالول دی او غدي خو هغه دومره په داخلي
قوس
مونږ او خارجي اومده ما غدي او ما
پر اورستي کې د پوزویان فیصله مابات کې یو پانتون ته ورغه خبري وکړي د کوټې کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبري وکړي او بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل
کنه د پاکستان کې پهله به دا خبري نه کیدل خو اوس کیږي اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره هغه کوي چې دوی په سیاست کې دخیل نه دي دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي خو کومنګ ځمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دي پوره هغه لري خپل هغه یو ونده وته وایا دغه ورته وایا برخه لري د دې اجازه پرته چې ده کنه یو هغه نکيږي اوس تاسو وایم چې دا پیغت دا ډیره غټه پیخه ده دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان خو راځي چې په شمالي وزستان کې دومره وسلوال وژل په جنوبي کې دومره وژل ان تر دې پورې چې د دسمبر په شپږویشتمه معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپېتو غړو ته د نه هم مې چې کوم پیښه شوی په پاکستان کې تاو تاریخواله راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو غکړی و لکه تاوتریخوالی رامنځته شوی فوجي عدالتونو هغوی ته سزاګانې واورولې نو دکه دا پیښه او دا بلخوا دا ته وګورو نو
همدغه د پوځي سزاګانو په ارتباط اغلی کړخیل د ګولیاس پوځي سزاګانو ته اشاره وکړل او چې پوځي محکمې البته اروپایي ټولنې عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلي دي چې دا د دوی له اصولو سره سمه نه ده او
دین مخکې شپاړس کسانو ته مخکې ورکړی
او تر دې مخکې هغوی ته ورکړی وو او بیا یې ویلي وو چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکوي هغه به ترې واخلي و د پاکستان لپاره یا د بحراني سیمو لپاره د ټرمپ نوی استازی ګرینل هغه هم په که مې نوم غلط نه تلفظ کړی ریچرډ ګرینل د فکر کوم یو په ایکس کې لیکلی و چې یعنی مخالفت له دې شانو سره کړ په هر صورت کله پاکستان په برخه کې له تاسو پوښتنه وکم وی خواته له هند سره له ازلي دښمنۍ لري له پخواني له پخوا رئیس بلې خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغلل په یو بل خاور باندې بمباری وکړه لیکن بلې خواته مخکې جنو خلکو داسې تبصری کولې چې په کابل کې افغان طالبان واکمنان شول او د دوی سره ډېر ښه روابط لري نو ممکن له دوی سره دوی ډېر ښه روابط ولري بلې خواته له طالبانو سره داسې حال ده بلې خواته چینایان یو ډول خپه غوندي دي ځکه چې جنو چینایان په پاکستان کې وژل شول او دوی له امریکا په وخت وخت کې پیسې غواړي امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړه نه ده څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوا روان ده
ګورئ د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکي حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړي چې دوی فکر کوي دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي د هغه مثلا لویه د سیپاک پروژه په پاکستان کې پلی کړي په بل طرف نه غواړي چې پنټاګون او سی آی خفه شي د غوډ لري هم ډیر خوش دي ځکه چې خو نه همیشه وایم ملي کانټراکټونه دوی اخته یا بتی دي له ته جوړوي دوی اهداف او منطقه کې مخته بیا په سن کې افغانستان باندې همیشه ټارګټ شي او دوی په کنټرول کې او ساحه اوسي کې پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه د پاکستان قرباني کړی دی او عین الکه باید د پاکستان ولس دوی همیشه پاست قهرمانانو پیژنی او فکر کی چم دادی چې پاکستان ساتي د پاکستان سلامتی د دوی په لاس کې ده الان سه پاکستان دی په لاسو ځایونه کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولی دوی خوشحاله وساتي مهمه هم دا و چې دغه فوج لاس یې باندې ټولو پالیسیانو نه قطع کړی وی دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبه دوی لاس نه اخیستی او پاکستان مثلا ملکي حکومت او د پاکستان سیاسی خارجی د بهرنی سیاست دکتورینو یو فیصله کړل چې بلکره پاکستان غواړي چې رقم رول غواړي یو دغه بالانس دغه سیاست کې دغه توازن باید څنګه وساتي نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان هغه نه ګټه واخلي مخته ویسي دا امکان نه لري که غواړي که نه غواړي د دوله په ټاکات کې دي او امریکا خو داسې مفت چاته ډالر هم نه ورکوي نو په هغه حال کې د لپاره چې دوی دغه مسلې ته جواب نسی ویلی د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ترګل شو نو یو ښه لاره اسانه لاره چې ځان وژغوري له دغه ملامتیا نه بیا چې چی پی سي او بیا بلاخره د طالبان سي د طالبان پرون دوستانو سره همکاري کول د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل ځکه دوی تمویلولم کومک متکاونی به چې ډلم ته جوړول سي دوی سره همکار وایسي نو خو طالب راغله مګه د کابل کرسي خود د اوس اشغال کړی ده د په لاس کې ده د عین موقف یا حیثیت په تل اویو لکه پرون چې په کرزي صاحب ته کتل یا شفاني صاحب ته بل چا ته کتل اې دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست په څنګه نه ګوري بل هغه سره خپل دښمني شروع کوي هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي د دوی کنټرول لاندې یو حکومت وي دغه ته یو درد سر جوړ کړي او پاکستان ته یو محتاج حکومت وي چې معلومه ده یو غلطه پالیسي نه چې د پاکستان فوج مخته دی او امیدوار چې ورځ پاکستان ولس دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پاچنه دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بل اخره پاکستان بل یو لوی ناورین سره مخامخ کړي
اغلی کړه خل مننه ګلیاس لتا صف سخام مننه دی لیدونکو او ریدونکو منندویم چې دا خبرونه تر دې د مر سره وکټله
دینجل په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي دی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر خولاندې کې جهاله چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نو ری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پیږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د ازادي راډیو
وما ورځ د ونی مهم پیښو ته کتل
د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنوارم د نن ومو ورځ کې مو لای وی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو افغانستان منځنی ختیځ اروپا امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرې خو دي نن ومو خبر کړم څلورشتم کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور درنه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول په دغه کال کې کسان نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونو او فشارونو وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی یونیزو کڅوړو باران کم نه کړو ګڼ لوري باور لري چې د کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه تیر 2024 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنې نه خځې او نه هم د طالبانو کوم مخالفه ډله وروبلله خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو ټول شموله حکومت جوړولو د بشري حقوقو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درنوي ته قانع کړي برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل لدې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړې او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسي په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکې وپالل خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفه و چې طالبان د اسلام آباد شنګهای کانفرنس کې هم پرې نه خوتل
تاسو سره چلر وشتم کال د افغانستان په حق لباندې ډیر ستر ننګونه وی سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم پنځه واکې ژوند کوي د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه یې واورېدله بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکارونه کړه متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدماتو قنسولیت پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي همدارنګ نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو
او د ازادي رادیو د مندونو لمخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعده ورکړې او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې عام د ښځو غږ هم ستر یا عورت ګڼي او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې وویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون تر څنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به واستوي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشي کیږي. د دې تر څنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اګزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کومیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیکګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوي او په اړه یې په کور دننه او بهر بحثونو کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوي دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځایه ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغی. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې دغه خلک یېل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشري تاریخ مکرر تجربې ښیي چې هر کله په یوه ټولنه کې استبداد تر حده واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولوکه، هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید، له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغې ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ، او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه مقاومت جبهې او آزادۍ جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړي، او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچنو، بلخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروف وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګه په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چیرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کو افغانستان په سلهاو ځلې زیات د بې پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې و. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامی. تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې دو ډېر زره نه زیات نظامی عملیات دی خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. په افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمزي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریبان وه. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 168 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي، خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 285 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې 20 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ما په باور اوسنی نظام استبدادي نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی. پول خپرونې څارل کېږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کېږي او یوازې هغو خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کېږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی او که چېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور داده چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي.
او طالبان په 2023 کال کې هم جنې ښوونځیو ته پرېنښودې، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دیني زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 612,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2023 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,012 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمېر 3,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وی چې له 30,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوي خصوصي پوهنتونونو شمیر هم تیر کال له 30,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډیپارټمنټونو بندون ښیي.
من په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي کې په لوی لاس باندې دا امت وی شي علوم وی شي خزه او نر پکې بیلې مثلا راځيږي وای چې خزه د علم مو کې نر دی نه کې نر نه دی و کې خزه دی نه کې فلانه علم دی حاصل شي فلانه دی حاصل نشي. دا اصلا دا نور هدفونه شاته کې دی شو لري ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا اسلام واضح دی په دې حق لا دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی یو ملت راخلی هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومو نه اساره ولکېږي د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي یا د هغه د پاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې گئی چې 2040 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر په تیر 2040 کال کې پاکستان د افغانستان د نور غونډانو په پرتله زیات د کورنی اړو دوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2040 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال. د ریواد کې د فبرवरी د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2040 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپلو چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2040 کال د دې ایالت ډېر مهمه سیمه د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلی وي او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو دروند اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو د ډیورند نه منلو پر خپل کاني او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی وبکتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړې استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او اوس منځنۍ ختیځ په 2040 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیا سنوار په غزه کې وژل. د حزب الله غختله مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړ او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښو ښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ خړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړید او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هنیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابي هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي چې د منځه لانړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي اذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د څرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کسام سخت دریزی سید جلیلی د خامنه ای هیلو تر رسیدګي ونه کړی شو، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټون کې مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذه وتلی نشي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا و چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغله اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په ملمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده، او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي، نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ، مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده، او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولی که دی له تدبیر څخه کار واخلي، نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالډ ټرمپ کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایډن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وي، ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایډن پیل کړې جګړې ختموي او تېروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات وو، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایلس د بایډن پیل شوي جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایډن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی کښښکي د متحده ایالاتونو شتون یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهاله پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملي ډول باندې امریکایان هېڅ چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم باس چیرې دی وایي چې د بایډن پیل شوي جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې اوس تازه په تازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. نه دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې دا وایي چې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا په ناټو باندې فشارونو یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي. اما دی ونتوانېدی، نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې اووم ورځ رانغاړم. نوی کال مو بختور.
درد جڑ کی یار پھنسا